په قدرمن اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره هلې ځلې زیاتې شوې دي. تازه خبره دا ده چې په ارګمانۍ کې په دې پرېکړه شوې ده چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لپاره هڅه کیږي او وخت یې تعین شوی دی. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی وی باید د ولسی جرګې او ولسوالی شوراګانو انتخابات شفاف او له مداخلو پاک وشي. په دمشق کې 14 نږدې شپېته تنه وژل دي. په واشنگټن کې یو مشکوک کس هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې پر کټارې سپینې ماڼۍ ته واوړي. د خبرونو تفصیل: ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید شفاف او په دې بهیر کې د هر ډول مداخله مخنیوي وشي. ښاغلی غنی پرون شنبه د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له کمشنرانو سره په غونډه کې ټینګار وکاوه چې حکومت د شفافو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی. ولسمشر غنی د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره د ټکنالوژۍ د کارولو یادونه هم وکړه، خو د ارګ په خبر پانه کې نه ده څرګنده شوی چې د ټکنالوژۍ له کوم ډوله به په دې انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د ولسمشر دفتر پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به راتلونکی کال ترسره شي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلی کې د داعش یو لوی قومندان مولوي عبدالقیوم ووژل شو. د ننګرهار د والي د دفتر د خبر پاڼې پر اساس مولوي عبدالقیوم د کابل په دهمزنګ سیمه کې د روشنایي غورځنګ پر لاریون د خونړۍ حملې طرح و. د خبر پاڼې له مخې هغه په سیمه کې په شاهین خراساني مشهور و. خراساني د انتحاري حملو لپاره د وسلوالو د روزلو مهارت درلود. په خبر پاڼې کې د غرض ویل شوی چې خراسانی په ننګرهار کې د 200 وسلوالو مشري کوله. د داعش د قومندان د ملي امنیت ریاست په عملیاتو کې وژل شوی دی. په چین کې په دې عملیاتو کې د داعش یو بل قومندان فاروقی هم وژل شوی دی. په هرات کې 4 تنه د سرحدي پولیسو د یو افسر د تیرور په تور ونیول شول. د هرات د امنیت قومندانۍ ویندوی عبدالاحد ولیزاده بیګا آزادی رادیو ته وویل غیر مسؤولو کسانو پرون ماسپخین د لویدیز د سرحدي پولیسو د 15 کنډک د دوهم لیوا پر عامر حمله وکړه او وی واشه.
پولیس
به اتهام ای رویداد 4 فرد دستگیر. پولیس ولادی پیش سره د ارتباط په تور 4 مشکوک کسانی ولیدی. له هغوی څخه اوس چیرډن روانه دي چې څرګند شي له کومه ځایه تحریک شوی وو او د جرم شریکانی څوک دي. په پرونی حمله کې یو پولیس ټپي شوی دی. په هرات کې له 15 کلونو راهیسې هدف یې وژنې کیږي چې د دغه ولایت خلکو ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د آیرلند له ملي ټیم سره په درېمه شلو وریزه سیالۍ کې مخامخ شي. افغانستان تیرې دوې شلو ورځنۍ مسابقې ګټلې دي. دا مسابقه به نن د افغانستان په وخت 3:30 بجې پیل شي. ټاکل شوې ده چې دواړه ټیمونه د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې درې ورځنۍ مسابقې وکړي. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي پرون شنبه په دمشق په غبرګو چاودنو کې 950 تنه وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان شوي دي. د چاودنو د علت په اړه زیاتو نقیز راپورونه ورکړی شوي دي. چاودنې د بابل صغیر په نوم هدیرې ته نږدې شوي چې هر کال زرګونه شیعهګان د زیارت لپاره ورځي. د سوریې دولتي خبري آژانس سنا ویلي چې تیرورستانو په سیمه کې 2 بمونه ایښي وو. خو د لبنان المیادین تلویزیون ویلی چې یو بم پر سړک ځای پر ځای شوی وو او د یو بس د تیرېدو په وخت کې چاودنه وکړه. د المیادین پر اساس دوهمه چاودنه یو انتحاري د یو بس تر څنګ کړې ده. خو سیمه ییزو چارواکو د جرمني خبري آژانس ته ویلي چې حمله پر 2 موټرو چې شیعه زیارت کوونکي لیږدول شوی دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې 40 عراقي شیعهګان وژل شوي او 140 تنه ټپیان شوي دي. د حمله مسؤلیت چانه دی اخیسته. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وای په استانی کې د سوریې د سولې د دریم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره سره تیاری نیسي چې وای د سوریې د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډېدو هڅه کوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایند پرون شنبه وویل موږ ته تر اوسه کوم خبر نه دی راکړی شوی، موږ لا هم حاضر یو چې نیټې اعلان کړو. اټکل کېږي چې د روسیا او ایران پلاوی چې د بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي او د غرض د ترکیې پلاوی چې د سنی عربو ډلو ننګ کوي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د هالند بلوازت پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې د قونسلګرۍ مخته د مظاهره چانو د چیت پر کولو هڅه وکړه. مظاهره چان په دغه ځای کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د بلاتړ لپاره راټول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د هالند صدر اعظم مارک روټه په تازه څرګندونو کې د هالند په اړه د ترکیې د ولسمشر خبرې لیون ډوله او له چوکاټه وتلې بللې دي.
We were talking with Turkish authorities on their visits.
They were موږ هالند ته د سفر پاره د ترکیه له چارواکو سره خبرې کړې وې. موږ هغوی ته وویل چې له داسې کتنې سره موافقه نه لرو، ځکه دا د ترکیه یو وزیر دی او فکر نه کوو چې د ترکیه وزیرانو ته به مناسبه وي چې د هالند په خلکو کې چې شاید د ترکیه پاسپورټونه ولري د هالند په خاوره کې کمپاین وکړي. دا په یو ونی کې دوهم وار دی چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو اروپایي هیواد او ناتو د غړي په اړه په وینا کې د نازیانو یادونه کوي. اردوغان د مارچ په 15مه لدی عمل چې جرمني په هغه هیواد کې د ترکانو کمپاین بند کړ، پر جرمني تور پوری کړ چې د نازیانو په څیر چلند کوي. اردوغان د مارچ په 15مه لدی عمل چې جرمني په هغه هیواد کې د ترکانو کمپاین بند کړ، پر جرمني تور پوری کړ چې د نازیانو په څیر چلان کوي. د امریکا د پټو خدماتو اداروي یو سړی د سپینې مانی په شاوخوا میدان کې نیولای دی. د دې ادارې خبر پڼوي ل نیول شوی سړی سره یو لاسي باکس هم وو او د شپې په تیاره کې د سپینې مانی پر کټاره د اوشتلو هڅه کوله. د خبر پڼې لمخې د جمعې په ماښام چې مشکوک سړی د سپینې مانی پر کټاره د اوشتلو هڅه کوله، ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینې مانی کې مشکوک سړی د سپینې مانی جنوبي دروازې ته نږدې نیول شوی دی. جنوبی دروازه په سپینه مانی کې د ولسمشر د استوګنې ځای ته نږدې ده. چارواکو د نیول شوی مشکوک سړي هویت نه دی څرګند کړی. له هغه سره نیول شوی باکس هم تلاشي شوی او ویل کېږي چې کوم خطرناک شی پکې موندل شوی نه دی.
ساعت 8:08 شوې. تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اوري.
په لاسو ورځو کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره محل ویش جوړی شي. دا پریکړه پرون په ارګ کې وشوه.
ځینې خلکو سره وادي شي ودي چې تاسو ته به موږ د 211 قرارداد چي دي هغه مشخص خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نسات.
د اداري فساد سره د مبارزې د شبکې د غړي څرګندونی وی چې وای د قانون وزارت په قراردادونو کې فساد شوی دی. د افغانستان حکومت له هغو کمپنیو سره خبري پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې تجربه لري. د مالیه وزارت وایي چې په عوایدو کې خورا زیاتوالی راغلی دی.
زمونږ لپاره کوم هدف ټاکل شوی وو 112 میلیارد افغانۍ وو. همدې کال تر اخره پورې چې موږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د پاکستان له لوري پر ډیورن کرښه د دروازو له جوړېدو سره مخالفت وکړ. د نورستان د شزو چارو ریاست وای په ولایت کې له شزو سره تاوتریخوالی زیات شوی.
سکالی تقریبا 50 قضایې موږ درلودلې. په مرکز کې خو نسبت ښه دی، خو ولسوالیګانو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات.
دا نور موضوعات په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر یو پلاوی ته دنده سپارلې چې د برېښنایی یا الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. په دې اړه د خبرو لپاره پرون شنبه په ارګ غونډه وشوه چې د حکومتي ادارو یو شمېر جګپړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوران دیکوی.
ارګوای پراتن کوله سورځو کې به د برښنایي تذکرو د ویش سمانی جدول جوړ سیم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برښنایي تذکرو د ویش پر شرایطو د خبرو لپاره پارک کې له شمیر حکومتي چارواکو سره غونډه وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې یو کاري ډله د تذکرو د ویش لپاره پر شرایطو غور وکړي او د دې بهیر د پیل د نیټې وړاندیز ولسمشر ته وړاندې کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې لټاکلي پلاوی غشتنه سوي چې د برښنایي تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. ځانګړي کاري ډلې ته لس ورځې وخت ورکړ سوی چې وضعیت او امکانات مطالعه کړي او پر اساس یې وړاندیز وکړي چې د برښنایي تذکرو د ویش بهیر تر کومو شرایطو لاندې او څه وخت پیل سي.
ولسمشر برښنایي تذکرو په اړه باندې د بېلابېلو ادارو له استازو سره غونډه درلودله. د غونډې په جریان کې دغو ادارو له استازو څخه یو جوړ شوي کاري ټیم ته دنده ورسپارله سوله چې په لس ورځو کې د برښنایي تذکرو د ویش د پیلولو لپاره له وړاندیزونو او زماني جدول سره د یو واضح تحلیل ترتیب کړي چې د یو سم تحلیل پر اساس باندې د برښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل سي.
په افغانستان کې د برښنایي تذکرو ویش د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او پټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره لاساسي ټکو بلل کیږي. خو آیا په افغانستان کې کمزوري امنیتي وضعیت د تذکرو د ویش چارې له خنډ سره نه مخامخ کوي؟ د ولسمشر مرستیال ویندوی د واخان مینپال په دې اړه وویل:
په دغه کاري ټیم کې د امنیت د روسلین دي، هغوی ته دنده سپارله سوې ده تر څو په وضعیت په دقیق ډول باندې وارسوي او وروسته د برښنایي تذکرو د ویش لپاره زماني جدول ترتیب کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په دوهمه نیټه د نفوسو د احوالو د ثبت قانون د شپږم مادې د تعدیل تقنیني فرمان توشیح کړ. پر دې اساس په برښنایي تذکرو کې د هر وګړي دین، قوم او ملیت ځانګړی سي. یو شمېر څارونکي وایي د دې فرمان توشیح د برښنایي تذکرو د ویش بهیر ته پیش یو ستر خنډ لري کړ.
له بلې خوا ارګمانی وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید راتلونکي هجری لمریز کال د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال پرون شنبه یوې خبري غونډې ته وویل حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي په افغانستان کې مخ په خرابیدونکي امنیتي وضعیت ته په کتو دا امکان نشته چې په راتلونکي کال کې سم انتخابات وشي. حدیث پردیس په دیاره راپور لري.
د ولسمشر د وایان مرسیال د واخان مینپال د شنبې پورس کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې حکومت له کمیسیون سره په ګډه له هغو معتبرو نړیوالو کمپنیو سره بحثونه پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې ښه تجربه لري. که څه هم خغلی مینپال په دې اړه چې یادې کمپنۍ به څنګه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي څه ونه ویل، خو وایي چې د انتخاباتو پر پروسې د باور رامنځته کېدل خورا مهم دي.
د افغانستان ولسمشر د کمیسیون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په پراتونکو کال کې ترسره شي.
د ښاغلي مینپال په خبره حکومت د انتخاباتو د مالی لګښت او امنیت په اړه هم له بېلابېلو خواوو سره بحثونه پیل کړي او هڅه کیږي چې ژر تر ژره دغه مهمې پروسې پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي. ټاکل شوی و چې د انتخابات خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وای، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دغه اعلان تر اوسه ځنډېدلی دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر نجیب احمدزی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان د بحثونه تقریبا نهایی شوی او ژر به دغه نیټه اعلان شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید د 1340 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وای، خو نامنی او انتخاباتي اصلاحات دغه پروسې د ځنډ اصلي عوامل بلل کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د شفاف او سرتاسري انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیت تر هر څه مهم ګڼي. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وای کړکېچن امنیتي وضعیت ته په کتو راتلونکي کال د انتخابات تو تر سره کېدل امکان نه لري.
موږ ای کاش کې موږ د شرایط ولرو چې موږ انتخابات وکړلای شو، ولی متاسفانه پیشګوئی دا وایي چې افغانستان کې به امنیتي وضعیت خنیوي، جګړه به تاوده وي، په تاوده جګړه کې ما په نظر انتخابات نشونی دي.
خغلی مجیدی وایي کته هم د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو تر سره کېدل د ولس مهمه غوښتنه او د حکومت مسولیت دی، خو د په خبره چې امنیتي شرایط سم نه وي د انتخاباتو تر سره کېدل د ولس په ګټه نه بلکې په تاوان دي.
مجیب افغان له کندهار لیکي را روان انتخابات به شفاف نه وي، ناامني او شته رسیدلې او نور خندونه هم شته. خو عبید الله بارکزی له نامعلوم ځای لیکي چې که الکترونیکی تذکرې وویشل شي نو شفاف انتخابات به وشي. تاسې اوریدونکي د انتخاباتو په اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، د اتنیمو او نهه نیمو بجو پورې ترمنځ ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هره یکشنبه په همدې وخت میکروفون ستاسو خبرونه وي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کړکېچ زیات شوی، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د پاکستان هغه پلان چې غواړي پر ډیورنډ کرښه دروازې جوړې کړي د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابولی شي. په دې اړه د واصل وصال راپور.
د دغه کمیسیون یو غړي جعفر مهدوی د شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د ستونزو د هواري په هدف کولای شي دغه موضوع له نړیوالې ټولنې سره شریک کړي.
په اوسنیو شرایطو کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د دروازو جوړول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ستونزه ده، ستونزې به نورې هم ډېرې کړي. خو غوره دا ده چې دغه ستونزه د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو له لارې چې دواړه هیوادونه یې غړیتوب لري هواره شي او دا به ښې او ګټورې پای
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه هیواد د سنا په مجلس کې ویلي د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د تروریستانو د سارلو په هدف د سلورو دروازو د جوړولو په اړه غور کوي. د امریکا غږ آشنا راډیو د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بلیغ الرحمن ویلي چې دغه دروازې به په شمالي او جنوبي وزیرستان او په کورما او محمد جنسی کې جوړې شي. نوموړی همدارنګه ویلي چې د تورخم او چمن دروازې به هم تر 2000 میلادي کال پورې په مجهزو او مډرنو وسایلو سمبال شي. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان د داشان اقداماتو هڅې کوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم څو وارې د تاسیساتو جوړولو پر سر د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې مرګ ژوبلې هم لرله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سرغړونو او کړنو په اړه شکایت کړی. په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لا په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال وایي د ستونزو د هواري لپاره ډیپلوماټیکو لارو چارو ته دوام ورکوي. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل دا ډول هڅې به دایمي ثبات ونه لري.
به هم د ولسی جرګې په ارتباط، د ولسی جرګې ځینې غړي پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبه د ورځې حمله مخکې تر مخکې پلان شوی ګڼي او وایي چې په مخنیوي کې کشفیه او امنیتي ارګانونو بې پروايي کړې ده. د ولسی جرګې دغو غړیو وویل دا مسأله جدي ده او امنیتي ارګانونه دی ځواب ووایي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی نظیفې زکی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد حملې په مخنیوي کې د امنیتي منصوبینو په بې پروايي انتقاد وکړ. مرمن زکی وویل له حمله کوونکو سره د روغتون له دننه مرسته شوې ده. دا وایي زه د 420 روغتون په قراول کې وم. په روغتون کې دننه هیڅ خبره نه وه. د چاودیدونکو موادو موټر مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوی و. د ډاکټرانو په بڼه څو تنه مخکې له مخکې ګمارل شوي وو. د دفاع وزارت د کشف پر ریاست او کشفي ارګانونو څه شوي وو چې ونه توانېدل چې دغه حمله له پخوا کشف کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحیم ایوبی هم د امنیتي ارګانونو کمزورۍ ته ګوته ونیوله او انتقاد یې وکړ چې که د ورته حملو مخه ونه نیول شي په راتلونکي کې به نورې هم زیاتې شي.
زموږ امنیتي ادارې نور څه شي ته منتظر دي، یعنی چې ارګ جن ونیسي یا رئیس جمهور جن ترور کړي، نور خو څه شي پاته نه دي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پر یاد پیښې د ولسی جرګې د غړو له ټینګار وروسته وویل د یکشنبه په ورځ به د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ځانګړي بحثونه وشي. آیا په رښتیا سره امنیتي ارګانونو د دغه پیښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې او چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوي وو؟ د دغو پوښتنو په ځواب کې د دفاع وزارت وایاند دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له څېړنو وروسته به د پیښې ټول جزئیات روښانه شي.
ښه شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه په پیل کې مو واوریدل چې د الکترونیکی تذکرو ویش پیلیږي او د شفاف انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. د ولسي جرګې ځینې غړي امنیت د انتخاباتو خنډ بولي. تاسو څه فکر کوئ؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هره یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه ده. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو جګپړو چارواکو د یو شمیر قراردادونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا لس میلیون ډالر رشوت اخیستی دی. د دې شبکې غړیو د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې د پراخ فساد په اړه د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره رسنیو ته ویلي د وزارت چارواکو مشخصو کسانو ته د تړونونو د ورکولو ژمنه کړې او له 211 څخه تر د هر تړون په بدل کې په منځني ډول یو لک امریکایي ډالر اخیستی دي. د قانون او پټرولیم وزارت بیا دا راپور په کلکه ردوي. په دې اړه عبادالله حنانزی راپور لري.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په قانونو او پټرولیم وزارت کې د پراخ فساد او مدیریتي ضعف په اړه اندېښنه ښیي. دغه شبکې د شنبې پر ورځ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په کابل کې رسنیو ته وویل د قانونو او پټرولیم په وزارت کې مدیریتي ضعف او فساد د دې لامل شوی چې یو شمیر تړونونه د اړیکو او رشوت پر بنسټ مشخصو کسانو ته ورکړل شي. د دغه بنسټ مشر خان زمان امرخیل وایي د قانونو او پټرولیم وزارت یو شمیر لوړپورو چارواکو د 211 تړونونو په بدل کې له تړون کوونکو څخه شاوخوا لس میلیونه ډالر رشوت اخیسته.
دا لس میلیونه ډالر چې د بډو په شکل باندې اخیستل شوي دي او ځینې خلکو سره وعده شوي دي چې تاسو ته به موږ دغه 211 قرارداد چې دي هماغه مشخصو خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نسات کو دا قراردونو به تاسو درکو نو د بډو په شکل باندې تقریبا 10 میلیونه ډالر دغه شوي تبادله شي.
د دغه شبکې غړي وایي له دغو تړونونو څخه شپږ تړونه یو ځایي زورواکي ته ورکړل شوي چې د خپلو چارو د مخ بیولو لپاره وسلوالو مخالفینو ته باج ورکوي، خو له څو کلونو راهیسې افغان حکومت ته هیڅ ډول مالیات نه دي ورکړي. یاد شبکه اندېښنه ښیي چې د قانون په برخه کې دغه تړونونه به زورواکو او د یو شمیر لوړپورو چارواکو نږدې کسانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د قانونو د سر بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سر بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي د افغانستان د قانونو په برخه کې له پراخ فساد اندېښنه ښودلې وه. د دغه بنسټ لخوا په ترسره شویو څېړنو کې دا هم راغلي و چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمیر وزیرانو ترڅنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان هم لاس لري. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي بیا د تړونونو په برخه کې هر ډول فساد ردوي او د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې دغه راپور بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان زبی الله سربری وایي دای وایي هیچ چا سره شمنه نه ده شوې او هیڅ څوک دې ته نه دی تشویق شوی چې دلته کیندنې وکړي او یا هم د اړیکو پر بنسټ ورسره د کوم قرارداد د ورکولو ژمنه شوې وي. دا ټول درواغ او بې بنسټه دي. خغل سربری وایي هیڅ کوم تړون د اړیکو او رشوت په بدل کې کوم چاته نه دی ورکړل شوی او نه به ورکړل شي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وړاندیز کوي چې د قانونو او پټرولیم وزارت لپاره باید یو وړ کس د وزیر په توګه وګمارل شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د تیرو څو کلونو په پرتله د دغه وزارت په عوایدو کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی پرون شنبه د حکومتي ادارو له لوري د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل دا وزارت په عایداتي ادارو او منابعو کې د لازمو اصلاحاتو په راوستلو سره توانېدلی چې په خپلو عایداتو کې زیاتوالی راولي. په عین وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د سیمه ایزو همکاریو پراختیا او د یو شمیر لویو پروژو پیلیدو د هیواد په اقتصاد مثبت اغېز کړی. نور حال د واصل بسال په راپور کې
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په عایداتي ادارو منابعو کې د اصلاحاتو او شفافیت پر رامنځته کولو سره توانېدلی چې د خپل ټاکلي هدف څخه 3.3 میلیارد افغانۍ زیاته عواید راټول کړي. د د دغه وزارت ویا نجمل عبدالرحیمزی د شنبه پر ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې په 1395 مریض کال کې د افغانستان عایدات د 1300 کلونو په پرتله زیات شوي او دوی توانېدلي چې د خپل ټاکلي هدف څخه ډېر عایدات راټول کړي.
1395 مالي کال د افغانستان د مالي وزارت لپاره د لاسته راوړنو څخه ډک کال په دې و چې موږ وتوانېدو چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو. زمونږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی و 1.2 میلیارد افغانۍ و، اما د کال تر اخره پورې چې موږ 1.15 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو، او که چیرې 1393 سره مقایسه کړو چې د اوسني نظام څخه مخکې نظام و 15 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
ښاغلی عبدالرحیمزی وویل د افغانستان د مالی وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې تر دې هم ډېر عواید ترلاسه کړي او افغانستان پر ځان بسیاینې پړاو ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او پرمختګ په حال کې دی. د دغه وزارت ویان سوراب بهمن د شنبه پر ورځ نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 1300 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو په 1395 مریض کال کې د افغانستان اقتصاد 2% لوړ شوی دی. په یاد کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان سوداګریزې اړیکې له هیوادونو سره پراخې او په ځانګړي ډول د ترانزیت په برخه کې چټکې شوې. د افغانستان د اقتصادي سکتور د وزارتونو ویندویان په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پراختیا خبره کوي چې عام خلک له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري او وایي چې ورځ تر بلې د دوی ستونزې ډېریږي.
په نورستان کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي د تیرو کلونو په پرتله په دغه ولایت کې د ښځو خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی. لسمی څخه د آزادی رادیو خبریال روح الله انوری راپور راکوي.
د ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن زاهدی فیضان آزادی رادیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې پر ښځو د تاوتریخوالی کچا زیاته شوې او دوی ته هم زیاتې قضیې راغلي دي.
کالی زمونږ قضایه تقریبا 50 قضایه مونږ درلودلې په مرکز کې، خو نسبت خدای خو لسوالګانو کې د خزه پر وړاندې تاوتریخوالی زیات.
میرمن فیضان د تاوتریخوالی د قضیو د څرنګوالي په اړه وویل
دغه قضیه چې دي زیاتره مهر ده، میراث ده، لټکوب ده، او دغه دو قضیه قتل او سکالی دغه 1500 کې، او څلور قضیه چې دي طلاق ده، حل فصل شوی دي.
هغه وویل یو شمیر دوسی د سپینګیرو او جرګول لارې حل کړي او نورې په خپل ځای پاتې دي.
دغه قضایو نه تقریبا ویش قضایو مونږه حل کړلې، حل فصل شوی دي، او نور مغه د مواصلاتي لارو مشکلاتو د وجنه او بعضی نور مشکلاتو وجنه دیونه کښې چې ښځو چارو ریاست ته مراجعه وکړي هم داسې پاتې دي.
د نورستان اوسیدونکي نادیه وای په ولایت کې ښځې اوس هم د شاخه کارونو ترسره کولو باندې مجبورې دي.
زموږ ښځې چې اکثر دي شاخه کارونه ډېر کوي، لکه لرګي راوړل شي، همدغه شان لرې ځینې اوبه راوړل شو، همدغه پټو کې کار کوي، زراعت کې، همدارنګه مالداري کوي، هر قسم کارونه زموږ ښځې کوي. هر شاخه کار چې دغه ټول زموږ ښځې کوي، خو کوم ډونر یا موسسه نشته چې راشي او نورستان ښځو ته دغه کې بغیر د ریاست مور زنان نه چې هغه خپل بدبختانه اوسه پر خپل تعمیر نه لري. هغه
په نورستان کې ښځې په داسې حال کې پر دوی د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبره کوي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ښځو نړیواله ورځ د رنګارنګ مراسمو په جوړولو او ښځو ته د غوړو وعدو ورکولو باندې ولمانځل شوه. خلک وایي په تیره یوه نیمه لسیزه کې په هیواد کې د ښځو د ژوند د ښوالي او دوی ته د حقوقو ورکولو په نوم په میلیونونو امریکایي ډالر د ورکشاپونو او غونډو په جوړولو ولګول شو، خو د دې پر ځای چې پر ښځو تاوتریخوالي کچه راکمه شي نور هم زیات شوی دی. نو له دې ښکاري چې د ښځو په نوم شوې مرستې په ځای نه دي لګېدلې.
او اوس هم ستاسو څو پیغامونه حمید الله حسن ترکه ل غزنی ولایت څخه لیکي وای د انتخاباتو شفافیت د انتخاباتو د کمیسون په چارواکو پوري تړاو لري کوي غوړي شفافیت ممکن دی. نادیه میوان ل زابل لیکي په اصل کې ولسی جرګه نه غوړي چې انتخابات وشي، دوی پوهیږي چې که انتخابات وشي اکثره غړي به بیا ولسی جرګې ته کامیاب نشي ځکه د انتخاباتو مخالفت کوي. حاجي عبدالکریم ل زابل لیکي انتخابات تو خپل اهمیت له لاسه ورکړی دی، ولس ورباندې باور نه لري ځکه چې تیر انتخابات یو ښه مثال و. که تاسې هم غواړئ چې په همدې موضوع خپل نظر څرګند کړئ، له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. په دې موضوع هم د افغان بیسیم د 1 شمېرې له لارې نظرونه راستولی شئ او هم د ټلیفون له لارې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید شفاف وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخله مخنیوی وشي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلي کې د داعش یو لوی قمندان مولوي عبدالقیوم ووژل شو. په هرات کې 4 تنه د سرحدي پولیسو د یوه افسر د تیرور په تور ونیول شول. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د آیرلند له ملي ټیم سره په درېیمه شلو وریزه سیالۍ کې مخامخ شي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې اداروي پرون شنبه په دمشق کې په غبرګو چاودنو کې 950 تنه وژل شوي او تر 100 ډېر نور ژوبل شوي دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانې کې د سوریې د سولې د درېیم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره سره تیاری نیسي چې وایي د سوریې د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډېدو هڅه کوي. او د هالند بلوازد پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې د قونسلګرۍ مخته د مظاهره چانو د چیت پره کولو لپاره هڅه وکړه.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم همراه با همکارم عصمت ساروان. برنامه مایکروفون شما آغاز شد. از همین حالا تا تقریبا 1 ساعت دیگر مایکروفون رادیو آزادی در خدمت شما هست و نظریات شما را پخش میکنم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی باید شفاف باشند و از هر گونه مداخله در این روند باید جلوگیری شود. رئیس جمهور غنی در جریان جلسه با کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی ناوقت دیروز در کابل تاکید کرد که حکومت به برگزاری انتخابات شفاف متعهد است. حالا در برنامه میکروفون شما نظر شما را می‌خواهیم در رابطه با امکان برگزاری انتخابات و اینکه در روستا، قریه و شهر و محل خود شما امکانات برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و ولسی جرگه چقدر فراهم است؟
بله، یو توپیر چه پدغو انتخاباتو که لنور و سرده مرزبان سب اگه داده چه دازل به دی اول وار لپاره دی ولسوالی و شوراگانو انتخابات کیشیم؟
بله، شاید هم بخش عمده از مشکل همین باشد چون ولسوالی های افغانستان بیشترین نقاط ناامنی کشور هستند.
خب هر حال یو تغییر دی چه په تراس پری دی ولسوالی و شوراگانو لپاره انتخابات نوشی وی دا به اول واری چه انتخابات کیشی، او یو بل تغییر به شاید داوی چې الکترونیکی تذکرې به ویشل کیږي. دا چې په دې موده کې به ټول خلکو ته تذکرې ورسیږي او کوونه رسیږي دا بل سوال دی. ډېر خلک شک لري چې په دومره لنډه موده کې خلک الکترونیکی تذکرې ولري، خو بیا هم یو ګام اخیستل کیږي.
بله، هرچند زمان دقیقه برگزاری انتخابات تا به هنوز روشن نیست، ولی با وجود از هم توزیع تذکرهای الکترونیکی پروسه طولانی است که وقت زیاد داره.
ډېر کلونه کلونه وخت غواړي او حکومت وایي چې په یو کال کې انتخابات کوي، تبن چې په یو کال کې شاید یو فیصدی ته دا تذکرې ورسیږي، نه پژم چې څو فیصدو ته، خو په هر حال اکثره خلک نشي ترلاسه کولی. لیکن بیا هم یو تغییر دی او ډیر خلک ګمان کوي چې الکترونیکی تذکرې به د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي.
بله، چه شماره تلفن های شما شنونده های عزیز هستیم در این برنامه سهم بگیرین و ابراز نظر بکنین. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر اینترنت و سکایپ دارین از طریق سکایپ ما با در تماس شوین، آدرس ما است radio.azadi. و اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بکنین، پیام و گفتنیتان به ما میرسه. پس راههای مختلفی هست که از این طریق شما میتونین با ما و دیگر شنونده های رادیو آزادی در تماس شوین و در برنامه میکروفون شما ابراز نظر بکنین. همین حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، صحبتان بخیر.
مهربانی صاحب.
وعلیکم السلام. بله سروان صاحب، شکر فراهم له فرا ولایت میړ کنی ولې تاسو او ګران همکار دې سلامونه ونی کې لورن کوم.
سلامت اوسئ.
سلام به شما هم.
بله زما دا نظر دې انتخابات پر برابر چې حکومت نه تنها دا چې اوس بل اخره ولایتو مرکزونه دې تر ماسری لانی د طالبان ول صالح خال د پر د ولایتو په څنډه کې طالبان حضور لري او هله جنگیر نو انتخابات په دغه حالت کې څنګه وشه او حکومت دغه کوي چې موږ به ان ترکی رسالی دغه د تذکری به وی شاو دا بکو ها بکو. زما په نظر کچیر امنیت تر دغه هم نو د خرابیدو په دغه ولر شي زده ډیر خوشبینه نه چې انتخابات ته وسی، بلکې انتخابات به وسی او د ولایتو په مرکزو کې به تنه ته وسی او لسوالی کې به زه متوافق نه یم، بالکل به انتخابات په لسوالی کې ونه شي.
بله صاحب، خصوصا ستاسو ولایت چې تر ټولو نه امن ده. لیکن یو خبره ده، خیر ده اوریدونکو دې نظر څرګندوي. هر څه چې دوی غواړي په تیرو انتخاباتو کې هم د امنیت خبره کېده، تقریبا به هر رو انتخاباتو که هم دا خبره شویده، لیکن بیا هم میلیونو خلکو خپل رای استعمال کردی. پرحال بلا آوریدون که
سلام علیکم، بفرماین.
سلام علیکم، من انور صدیقی هم ده بکیه اولا دیگه اولا سفرین از تاسو تا تاسو طول آوریدون که سلامون احترامات.
سلامت حسین،
خوش آمدن آقای صدیقی، بفرماین.
خبر خدا ده چې د انتخاباتو پروسه چې باید شفافه وي، سپیڅلې وي. دغه د برقي تذکرو ویش خو فکر کوم چې ډېر وخت ونیسي. زړو کارتونه که چېرته په انتخاباتو کې استعمال شي، فکر کوم دا به د درغلیو نه ډک وي، ځکه چې د پاکستان جعلي کارتونه په بوجۍ بوجۍ راغلي دي ولسوالیو ته، ولایتونو ته. هغه خلک چې پیسې لري په قومونو کې، ولسونو کې رسوخ نه لري، محبوبیت نه لري، هغه جعلي کارونه کوي، تکلف کوي، دا مو په خپلو سترګو لیدلي دي. نو ښه خبره به دا وي چې که چېرته د انتخاباتو پروسه د خپل د برقي تذکرو نه ویش نه مخکې شي، زما نظر دا دی چې نوي کارتونه د انتخاباتو پروسه توضیح کړي او هغه زړو کارتونه لغوه کړي، په ځای د دې چې هلته برقي تذکرې ویشل کېږي هغه خو ډېر وخت نیسي. خو شفافیت خو برقي تذکرو کې دی، خو بیا چې شفافیت لږ څه دلته منځته راشي، ښه خبره به دا وي چې نوي کارتونه راشي او هغه توضیح شي خلکو ته، څه شفافیت به منځته راشي. اوس سروان صاحب، هغه خلک مو لیدلی دي چې په قومونو په ولسونو کې په ولایتونو کې رسوخ لري، محبوبیت لري، اغا مالی امکانات نه لري، اغا پاتشي اغا خلک شتري نمایندگان خلک غني، اغا خلک چې اغا رسوخ نه لري، پیسې لري، امکانات لري، اغا خلکو ته پیسې ورکوي، اغا تکرب کوي، اغا کومیابوي، اغا پرلمان ته چې ولایتي شورا ته ځي او ولسوالۍ کوم وکیلان چې دغه ته لاره پیدا کوي. نو ما نظر داده چې ټولنه شفافه شي، کار وشي او بدګمانۍ منځ لاړ شي، د ملت ته د ولسونو ته کار وشي. ښه خبره به دا وي چې نوي
تشکر زنده باشین از تماستان. تشکر. شنونده دیگه روی خط تلفن هست، بفرمایین. رادیو آزادی هست، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم نعیمی صاحب، تا ته سلام کوم او چاروان صاحب ته او تخنیکی هم کرده.
سلامت اوسئ.
تازه نبینایم د کونړ ولایت څخه.
مهرباني کوئ
چاروان صاحب، دا خو ډیر ښایسته او نیک اقدام وشو. ډیر خوشحاله شولو چې په دغه انټرنیټي تذکیرو کې کومه لانجه راوتلې وه، هغه د دین او د اسلام او د مذهب په باره کې هغه مسالم ختم شولې. خو اوس دا چې د انتخاباتو خبره شوله ګرانه، انتخابات د زورورو شی دی. د څوک چې زر لري، څوک چې زور لري، هغه به دغه مقام ته ځان رسولی شي. نه غریب سړی دغه ځای ته تللی شي نه د خلکو نماینده دغه ځای ته تللی شي. څوک چې پیسې لري څوک چې زوروري هغه وروره بس په هر ځای کې مقام ته ځان رسولی شي. خو بیا هم په دغه اقدام باندې مونږ خوشحاله چې په ولسوالو کې انتخابات شروع شولو او خدای دې وکړي چې زموږ افغانان نور خپلو ګریوانونو کې سرونه ښته کړي دغه حالات نور وڅېړي وګوري چې په مونږ باندې څه حالات دي ولې مونږ د چا خبره ومنو ولې مونږ د چا شیطانت ومنو ولې مونږ د پردي شیطانت باندې خپل هیواد نور روان کړو. بس دې د خدای په خاطر همدغه نه معلولین هم بس دې همدغه نه شهیدان هم بس دې همدغه نه ورانوونکي چې افغانستان هم لوټه لوټه کړو همدغه باندې بس کو بسینه وکړي او راځي نور یو لاس اتفاق شي او اتفاق یو اتحاد وکړو موږ او تاسو نور روکیږو.
زنده باشه نظرتان را شنیدیم.
آقای
شهزاده نابینا، حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. تا لحظات بعد پیام هایتان را که از طریق اس ام اس هم فرستادین خواهیم خواند. با رادیو آزادی باشین. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
عرض سلام ادب خدمت شما. امید مزبان اسم اسفران و تمامی شنوندگانتان. خالد نیازی هستم، اسفران امرتان در خط تلفن.
آقای نیازی خوش آمدین با برنامه.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث برنامه. ببینید نظر ما طوری البته بالای موضوع برنامه چنین است که انتخابات و شفافیت انتخابات و همچنان ثابت بودن و پایدار بودن انتخابات در افغانستان برای ما و برای تمام ملت افغانستانی ناممکن است. ببینید اگر ما می دو سه دور انتخابات قبلی را تجربه کنیم کلش به اساس تقلب، تخطی، دروغ و همون وعده های مختلفی که دروغین کمی سیاستمدارای افغانستان دادن برای مردم افغانستان، دیگر مردم افغانستان فهمیدن که واقعیت که اینها با طرف کدام سون و ایرار را که اینها تعقیب میکنن با طرف کدام سون است. ببینید متاسفانه انتخابات در افغانستان تقویم روز و برگزاریش هرگز برای مردم افغانستان معلوم نیست، چون که سیاستمدارا بیگاه یک حرف میزنن فردا دیگه حرف میزنن پس فردا دیگه حرف میزنن و بالای سخن خود اعتماد و وعده و وفا به ندارن، یک کلام و یک سخن. ببینید تا زمانی که امنیت در افغانستان سر تا سر حاکمیت نشود، عدالت اجتماعی سالم با وجود نمیاد.
نیازی سه از پروان جایی که شما تلفن کردین بگوین بر ما که در کدام مناطق اگر انتخابات برگزار شود احتمال برگزاری انتخابات هست و در کدام مناطق نیست از نگاه امنیتی.
پروان ببینید پروان هم در انتخابات قبلی شاید مشکلاتی بود و شهر که انتخابات هم که پیش رو می باشد مانند غربنده و کویسافی. البته این دو سه چهار نقطه که البته پروان هم است اینجا ناامن هستند، مردم خوبتر و بهتر نمیتوانند به طرف صندوقهای رای بروند، چون که از یک طرف ناامنی است و از طرف دیگر مردم از این اشخاص افرادی که به زعامت رسیدیم با کرسی و منصب رسیدیم دیگر مردم از سخنشان از وعده هایشان خسته شده است، همیشه وعده های دروغین دارند و مردم تعهد کردن.
خب شاید تجربه ای شده انتخابات گذشته برای مردم که حالا افراد متفاوت تر انتخاب بکنن، درست نیست آقای نیازی؟
بله
شاید گفتم تجربه شده انتخابات گذشته و حالا فرصت باشه برای مردم که نماینده های بهتر انتخاب بکنن در ولس جرگه یا در همچنان شوراهای ولسوالی ها.
درست است حرف شما، درست از مردم امیدوار هستند که ما بریم انتخابات و همو اشخاص افرادی البته که مسلکی و شایسته و میتوانند که زحمت را پیش ببرند برای ملت و مردم خدمت بکنند، ولی متاسفانه زمانی که رای داده میشود باز پشت پرده همو اپوزیسیون همو دولت اشخاص افرادی که در رأس کمیسیون هستند رشوت روابط همو مسائل میباشد که همو مردمهای نعل به طرف کرسی و منصب روانستند.
تشکر آقای نیازی، زنده باشید. تشکر از تماستان.
انتخابات بعدی نماینده می باشد و تشکر از شما که برای ما فرستاد.
زنده باشید آقای نیازی.
یه واردون که بل به هم چه منتظر ده دوی تا به نوبت ورکو بیا به لوردون که تو شیبه و غارو چه خپل پیغامونه و واری چه رسته ولیدی مهربانی که وی تاسو هم
مننه. سلام سه خپل احترامات او سلامونه تاسو نیمی صاحب ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. جزیمه
امید مرزبان. بله مهرباني.
بخښنه غواړم امید
مرزبان.
خیر دی حاجی صاحب.
نیمی صاحب دې ژوند دی،
سلامت اوسئ.
خبره دا ده سلام صاحب چې په دغه شرایطو کې لکه چې دوی اعلان وکړي چې د انتخابات نیټه ټاکي او انتخابات به وشي، لکه مونږ خپل په ولایت کې شاوخوا ګورو زما په نظر چې په مرکز لشکرګاه کې به لا انتخابات په هغه صورت سره چې لازمه ده هغسې به انجام نه شي، ولې چې امنیت نشته
د انتخاباتو دایرول او د انتخاباتو کول په هغه صورت کې امکان لري چې 50% باید امنیت تامین وي. زمونږ امنیت 30% هم نه دی تامین. موږ په اول او په دوم او درېیم حوزو کې جنگ روان دی، عملیات روان دي، بمباری روانې دي، د خلکو کډې په شا دي. آیا دوی به څنګه وکولای شي چې خپل نمایندګان وټاکي؟ آیا دغه نمایندګان به څنګه وکولای شي چې کمپاین وکړي او لاسي ساحو ته د خلکو سره خبرې وکړي، ځان ته رای راجمع کړي؟ نو زما په نظر سروان صاحب دغه انتخابات به له هغه مخکیني انتخابات نه بدتر وي، او دغه پارلمان چې به منځ ته راځي دا پارلمان باندې به موږ شکر وباسو، په سترګو به یې لانجه کړو. داخلي پارلمان هغه پارلمان به هغه پارلمان وي چې نه به د خلکو نمایندګان وي او نه به خلک له دوی سره وي. مننه سروان.
سلامت اوسې حاجي صاحب عظیمي. اوس به هم ستاسو پیغامونه ولولو مرزبان صاحب.
بله، چند تا از شنونده ها از طریق تلفن های افغان ویسیم خود اسمس فرستادند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته از آمادگی ها برای توزیع تذکره های برقی استقبال میکنیم و آن را یک گام نیک در راستای محو فساد در دستگاه های ثبت احوال نفوس میدانیم و همچنان در جلوگیری از تقلب در انتخابات. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالستار آخوندزاده نوشته اینجا انتخابات امکان ندارد چون که امنیت خیلی خراب است. محمد عثمان بختیار از ولایت قندهار ولسوالی ارغستان نوشته درباره انتخابات شورای ولسوالی ها مهم آن است که امنیت مردم در روز انتخابات گرفته شود. عبیدالله سروری از ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان نوشته فعلا شرایط امنیتی افغانستان برای برگزاری انتخابات مساعد نیست، دولت باید اول امنیت مردم را بگیرد و بعد از آن انتخابات شود. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته از انتخابات گذشته چه به دست آوردیم که از انتخابات آینده بیاوریم؟ ناامیدی 90% موجود است. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته انتخابات در افغانستان حالا به یک داستان مسخره آمیز تبدیل شده. و صابر از برکی برک می نویسه که هیچ فضای انتخابات در برکی برک مساعد نیست به خاطر که امنیت وجود ندارد.
شفیع زدران نادرشاه کوټ ولسوالی سخلی کلی وای تیر انتخاباتو تا پکتوم و د انتخاباتو نظر مرده. بلاوریدون که نور احمد رحیمی لشکرگاه شهر لیکی وای د پارلمان انتخاباتو یادونه کوي انتخابات باید وختي لا شوي وای، ولی پدې چې ډېر ستونزې په حال پاتې دي. عبیدالله سروری د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ لیکي که دولت الکترونیکی تذکره ونه ویشي راتلونکي انتخابات به هم د فساد او درغلیو ډک وي، بیا به هم د انتخابات افغانانو ته د منلو وړ نه وي. محمد عارف وفاد له لشکرګالی کې راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي ځکه چې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي. محمد ظاهر تیموري د گیزاب له ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې
پیام اینا را خواندیم که گفته از انتخابات آینده چه برست خواهیم آورد که از انتخابات گذشته نیاوردیم.
محمد ایوب قلمیار له خوست لیکي د انتخاباتو د شفافیت لپاره چې کومه حوزه کې ترسره کیږي باید د شفافیت لپاره کمرې ولګیږي. نورالهادی دینمل له شاجوی ولسوالۍ لیکي که الکترونیکی تذکره توزیع شي نو انتخابات به شفاف ترسره شي. حمیدالله حسن ترکی له غزنی ولایت لیکي وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایې شمیرلو چاري باید بهرنی کمپنیو ته وسپارل شي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي د انتخابات به بیا هم جنجالی وي، دلته د کوم مجرم او فاسد سره حساب شوی دی. د پکتیا څخه البته له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي وای فکر نه کوم چې په هیواد کې انتخاباتو ته څوک زړه ښه کړي ځکه چې تیرو انتخاباتو هم د خلکو زړونه مات کړي دي. له حلیمی تندر څخه یې لکو چې یو پیغام راستوي، د هم دغه یوه خبره یو شاید هم شل زلی راسته ولی
ده. بله بله، از همه دوستان میخواییم که پیام های خود را هم یک بار بنویسن، کوتاه و مختصر بنویسن و همچنان کوشش بکنن که پیام خود را پیش از این که میفرستن یک بار بخوانن، به خاطر از این که ما فرصت دوباره خواندن پیام نداریم و همزمانی که پیام میرسه و شما میخوانیم به همون خاطر هم وقت بیشتر ضایع نشه و هم ما بتانیم راحتتر و آرامتر پیامتان را بخوانیم و پیامی را که میخواین گفته شوه یا مو گفتنیتان و بهترین وجهش گوش دیگه شنونده ها برسه. حالا شنونده روی خط تلفن هست. از طریق اسکایپ این بار شنونده با خود داریم. موضوع مورد بحث ما هم احتمال برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها و ولسی جرگه هست که حالا شنونده روی خط اسکایپ با ما هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام جناب نعیمی صاحب، سلامون جناب ساروان صاحب تاسیت خروت ایم.
مهربانی کنید
خروت صاحب، خدا خوش آمدین.
زنده باشین. او گوری که منگا او گولو یعنی دولت نظام سی او گولی انتخابات که انتخابات کیگی، انتخابات به هر حالت که کیگی او انتخابات کول نیاز ده و ضرور ده او باید وشی. او ده موضوع چه بعض دوستان از غک پورته که چه موضوع ده امنیت، ده امنیت مشکل نه، ده منگا ده نیوی سیستم ده انتخابات که گورو چه داده تک کرسی موضوع مطرح ده، حالت اوزی زیادی اوزی زیادی یه غذایی که چه امنیت ده حالت انتخابات دایریگی. اما متاسفانه باید یه حقیقت ننکار رو نکده، بیگانه مقررگانی چی منگه واوری دلی اووم لیدل دا وره نشاره کیگی، یه تیاد مشخص لاسونه دی نغوالی انتخاباتو سی نغوالی چی دا حالت بهبود پیدا کی ام دا حالت که دوی بقا ده. در اصل انتخابات ضرور ده، پیده یه چیز من پارلمان غیر قانونی پارلمان ده، حاضر قیاس حکومت هم فعلا چه ده ملی وحدت حکومت غیر قانونی حکومت ده، ده خلاف قانون اساسی ده، بیرتر از مسئله خبرته انتخابات تو مقابل که هیچ چیش خن نسی کدید که دهی منفی ده خلق پیچه نظام کردی او دی نغولی چه انتخابات تو سی. من نصاروان سی من نیمی سی.
سلامت و سی
زنده باشه خروتی.
بل اوریدون که لروزان معرفی که
عبدالسمی سلطانی از ولایت لوگر هستم.
خوش آمدین آقای سلطانی، بفرماین.
فقط یک کلمه نظر خود میگم، سه دوره انتخابات بدنام فساد پیشه قانون شکن را به قیمت خون خود پری نمودم. انتخابات بجز از فساد قانون شکنی چور و چپاول و زورگویی و آدم ربایی جزی چیز دیگر ببار برای ما نورده است. ما هیچ وکیلی را در طول دوره که راه برای دادم تا امروز ما ندیدیم. اشتباه بزرگ نمودم که به اینها ما راه داده بودیم. با قیمت خون خود در آینده انتخابات را تحریم می نمایم.
اما آقای سلطانی،
انتخابات را کار ندارم.
آقای سلطانی، پس به نظر شما راه بهتر حکومت سازی و دولت سازی چی است؟
نه خیر، هم دمره پیغامو خیر ده دردیدلی بیوی لخپل کم وکیل و خپایی. بلا وردون که لروزان معرفی که آزاد راژیو راژیو تیتا که او خبری وکی مهربانی. متاسفانه تاسی راژیو
سلام علیکم
لراژیو تلی ریشه بیا خبری وکی.
سلام و احترامات ساروان صاحب تاسیتا و دا بل رورتا نایمی صاحب خونه دا نمینه پیگا
امید مرزبان بله
امید مرزبان صاحب تا سلام با شما
غایی امید
مرزبان
خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین ساروان صاحب. دیما یا دیر ور نظر دا داغا تقریبا دیری پیسی خوب انتخاباتم لگیگی چدا دوی مصرفه ی دو سوه میلونه دی که او نیم سل میلونه دی چوم را پیسی چی دی داغه دیم نه مصرفی پا نور و شایانو دی بس چی ضرورت دی پقه که دی مصرف که وز خونن مشخصه در طول ملت تا طول خلکو تا معلومه در چه آغا دی گتو پشمیر کسان پا هر ولایت کی دی چه آغا دو براتی وکیل کیگی با یا زور لری یا پیسی لری یا هر چه چی لری بس مشخص دی آغا کسان پا هر ولایت تو دی تقسیم بندی و کی ولایت تا دی حق ور کی چی تو مونگه تا بز را معرفی که پارلمان تا دی بیا راشین و واضح خبره ده مشخص خبره ده که خلق رای ور کی که ور نکی آقا مشخص کسان دی بیا به راجی سره بیا به وکالت کی کینی یا به پارلمان کی کینی مونگه دیر خیه نمونه لرو چی نو تاس خلط هم معلومه ده.
فکر نمی کنین که باز نقش مردم چی میشه؟ آیا ادامه انتخابات تجربه بیشتر نمی سوزه برای مردم و شاید این بار فرصت باشه برای مردم که اشتباهایی که ظاهرن بدل خود فکر میکنن در گذشته در انتخابات انجام دادن این بار انجام نتن یا تصحیح بکنن؟
والا امید صاحب مشکل ده ایج است که به تماما مردم واضح شده ده ای چند دوره انتخاباتی که شد در همه ولایات همگی می دانند که یا زور داره یا کماندان سابقه است یا مربوط کدام تنظیم است. ما خود ما به چشم سر دیدیم که اینا می آیند. ضرورت ما از بخاطر از این می گم چرا این مصارف بی جای یا چرا مردم حتی کلکاشون بریده شد یا به مشکلات مواجه شد. چون یک نفر اگر کشته می شه جواب اسیر کیمیتی خیلی مهم است. ما به این خاطر میگم چون به تمام مردم معلوم است که کیمیای کیمیره مشخص از گب. ما میگم مصارف به جای نشه
مسئله مسئله چه پدی رو هیوادونو که چکلا انتخابات تازه پیلیجی نو پاولو که نخلق پرزش پویجی ارچات چه رای ورکره ارچات چه پیسی ورکره یا ارچات چه وغلاو یغته رای ورکره وی لیکن کل چه بیا بیا انتخاباتو شی خلق پرزش پوسی کل خلقو تا معلوم شو چه دشو وکیل تاکل چمر اهمیت لری بیا دوی هم لغو را کار اخلی نو کچر تا انتخابات نکیجی خلق امدی نتیجه تا نرسی شی.
صاحب خو مشکل دلتا ده کاش کی دازی چه خلق پریگدی چه تجربه خلقو تشی خودی خلقو آقا رای کب ده پیسو بخاطرم ورکری هاگم خونه ای سابیگی مونگا پخپل از سترگو ولی دل پا دا تیرانی دوری که ده انتخاباتو دیر نیزدی ولایت چه اغی که دی پا کابل تا دی لکم میدان لوگر پا ده جایو که ما پخپل از سترگو ولی دل چه صندوقون برعکس بل چه راوڑا داکی کرده و بل چوک راغلا خو کسانو چه پیسی ورکری و حتی واگانی خلکو تا ورکری و آقا دو خو پاتی شو خودل تا تقلب دیر مهم رول لری.
زنده باشن نظرتون نشمیدیم. تشکر از تماس شما. حالا شنونده دیگه امروز داریم، خیلی زیاد انتظار کشیدن. السلام علیکم، بفرماین. رادیو آزادی هست، برنامه میکروفون شما.
بله محترم سروان صاحب تا تا سلام و علیکم، صاحب کار مزوان صاحب تا سلام و علیکم، دیر اصلا موضوع متاکلی در موضوع پدا موضوعگانو که رای گیری خدای جید از موضوع پا خیر که
سلام
محترم سروان صاحب، بیتر الان خدا نه چه انتخابات باید وشی، ولی انتخابات یه حکومت چه پزور از یاد که در انتخابات و طریقه را شده خود یه را علا و نور علا نور خبره ده خو دا ده هر چه اختل نظر دی خو یوان دیستن چه زمور پزوری که پزورو که را سرخی او ده ملت پازانو که را سرخی مخکنی انتخابات ته په کتو سره چې د خلکو ګوتې پر پرې شوې، د خلکو پزې پر پرې شوې، د خلکو لاسونه پر پرې شوې، بیا هم شفافیت نتیجه ورنه کړه. او دا اوسني انتخابات تر اوسني انتخاباتو خو په مخکنیو انتخاباتو کې امنیت هم ښه تره بهتر امنیت درلودی. د دې درو ولایتو د رکس لرم ساروان صاحب لکه پاریا جوزجان سرپول تاسو باور وکړئ چې د ښار په 5 کیلومترۍ کې خلک وژل کېږي، څوک یې باز خاص نه کوي، نو چې اختطاف روان وي، کوتا طریقې روان وي، شرکت روان وي، او جنسي دلایز تجاوزونه روان وي، او خشونت روان وي، بې قانوني روان وي، یا عدالت نه وي، نو بیا به انتخابات څنګه کېږي؟ د دې انتخابات سو بیا څه مجتمع لرو؟ خبره دا ده چې اوس زه د درزاو د قوشتېپې یا د سریپول د کوهستاناتو ولسوالۍ یا د پاریا د رطاباتو پښتونکوټو او د ګرزوان ولسوالۍ چې دا نامګیره کوم یې ستاسې وخت نیسم. خبره دا ده چې د ولسوالۍ په 100 کیلومترۍ کې مخالفین قرار لري، نو په هغه ولسوالۍ کې نن دا یو توپیر خو له ادم دی چې په دې انتخاباتو کې د ولسوالۍ شوراګان دپاره هم انتخابات کېږي، نو په هغه ولسوالۍ کې چې په 100 کیلومترۍ کې د مرکز د ولسوالۍ مخالفین قرار ولري، نو په هغه ولسوالۍ کې به ستا په نظر څوک وره برخه واخلي په انتخاباتو کې؟
صحیح، ډېره مننه قاري صاحب پښتون و. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام
سروان صاحب، تاسو سلام مو مریدین ته سلام وایم. نو پښتنم دا غوول چې په یو کې انتخابات تر سره چې خپل نیټه د دولت وته کې تر سره چې خدای غږ تر سره نه شي، لکه فقیر ور چې د غزنی په ولایت کې اویا فیصد پښتانه دي، او د غزنی جوړ شوکي دي او ټولې دي هزاره و خلک را اوس واجه عبدالله خالد او خلیلي کې کې نول، نو باید عامه شورو د ښه خبره وکړه. یار ولایت فساد باندې دا چې دغه تقسیم اوقات جوړ شي، او هغه چې د خلک راته اوس غزنی کې امنیت نه پښتانه چې تر نه کوم چې انتخاباتو ته راځي خو نه شي کولای کتار د سر څخه صاحب نام نه دي، نو باید دولت دغه چوکۍ دا څنګه بیان کړي چې د غزنی دوه چوکۍ د هزاره په نامه کې کړی شي. فونه یې کې هغه چې د غزنی وکیل په نماینده کې موږ ته ولا افسوس لري، موږ وایو دا باید د هزاره په نماینده ګانې چې د غزنی ولایت اویا فیصد په کامل دي اکی هزاره وسوی خلیلي وجه اسدالله خالد دغه دولت نو باید په دغه وخت د غزنی د خلکو سره ظلم ونه شي، د غزنی خلکو ته باید د غزنی خپلې چوکۍ ورکړل شي.
سیده، باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي چې چوکۍ ترلاسه کړي، که با ګډون نکوي نو څنګه به ترلاسه کړي؟
حالا آخر شنونده دیگر هم باشن صحبت میکنیم و بعد از او وقت خبرها میرسه. برنامه میکروفون شما دوباره ادامه پیدا خواهد کرد. حالا شنونده روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم سلام، عبدالصمد از بیدیم،
خوش اومدین آقای صمد.
زمانه زر خدا دای چې دا کو وکیلان چې مخکې دا اوس دومره غصه دې کړی دی چې پیسې یعنې دومره پیسې پیدا کړی دي نو آئندا کې هم دغه حاله کېر شي دا بهرني استخباراتو جوړ کړي دي هغې ته پیسې ورکوي نو دلته معلومه خبره ده چې کامیاب دي هغه خلک چې کور کې هغه خلک غریب دي
ګورې که یو څوک پیسې لري او تاسو ته وعده درکړي چې مثلا یوه رایه په $100 حتی در نه اخلم کله چې ته رایه چې صندوق ته هلته بیا هماغه سړی هغه وکیل در سره نشته یوازې ته ته کولی شې هر څوک چې دې خوښ هغه چا ته رایه ورکړي
$100 هم بگی برش رایه نه ته
بله دا خو کېدی شي د په تاسو پورې اړه لري
دا خلک چې په دا پیدای کې داسې کېږي نو بیا یې رای دا خرڅوي مخکې نه دوی ته پیسې ورکولی کېږي دوی ته هر څه ورکولی کېږي دا خلک دلته رایه ورکړي هم ولته دوی پیسې تېروي دغه رایې ځونې پورې غچوي یعنې که بل چا ته رایه ورکړي هم هغه رایې بتلېږي
تشکر نظرتان را شنیدیم حالا رسیدیم به سر ساعت ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد برنامه میکروفون شما تا ساعت 9 و نیم ادامه خواهد یافت تا لحظات بعد دوباره نظریات شما را میگیریم در انتظار پیام ها و تلفن های شما خواهیم بود اما حالا نظیفه محبوبی خبرهای